وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2:16 څپو سربېره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3:15 په صفه او اوازې اورېدلی شي. په هم څو شېبو کې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه پرانستل کېږي. دا غونډه افغان ولسمشر اشرف غنی او د اروپایي شورا مشر ډونالډ تاسک په ګډه مخته وړي. د ازادي راډیو خبریال به مو له دې غونډې له حاله په مستقیم ډول خبر کړي. د غرض د دې غونډې مخکې هم د افغانستان په اړه ځینو چارواکو یو لړ څرګندونې کړي. نور موضوعات هم د بروکسل د غونډې په ارتباط په دې خبرونه کې څېړو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره هم پیلو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د ولسمشر جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ وایي روسیې د دې لپاره چې د متحدو ایالاتونو ډیموکراتانو ته درناوی نه لري په سوریه کې د اوربن معامله ګډه وډه کړه. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، د افغانستان کورنۍ خبرونه محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو. د کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې لا هم د کندوز په ښار کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، او د ولسی جرګې اداري پلاوی یو شمیر غړي په هیواد کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دا هم بشپړ خبر نه ده. افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو. د غونډې په پیل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا مغرینی ژمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به تر 2000 میلادي کاله له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. میرمن فدریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړې یو هڅونکی ګام وباله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری او د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون غونډې ته ویناوې وکړې. ښاغلی غنی په خپل خبرو کې په افغانستان کې شوی پرمختګونو او شته ستونزو ته په اشاره سره وویل چې افغانان باید نړیوالو په سخاوتمندانه مرستو خپلې ستونزې حل کړي. ولسمشر غنی وایي افغان حکومت په مشروط ډول د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتونکی دی، او په دې برخه کې به خپل مسؤلیت په ښه توګه سرته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری او د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون شمنه وکړه چې د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید پخوا په څیر له افغان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې لا هم د کندوز په ښار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ولایتي شورا وکیل امرالدین ولی نن آزادي رادیو ته وویل چې کندوزیان د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخامخ دي، او په خورا سختو شرایطو کې ورځې شپې سبا کوي.
فعلا د کندوز ښار په واټونو او کوڅو کې جنگ روان دی. د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. پر خلکو اوبه او ډوډۍ قطع شوي او په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د کندوز د والی وین محمود دانش بیا وایي چې افغان ځواکونو طالبان د کندوز لخاره په شاتم بولي او وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی. خغلی دانش نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم رد کړه چې ګواکې جګړه د امحال د کندوز ښار په واټونو او کوڅو کې روانه ده. بلخوا د طالبانو وین زبی الله مجاهد بیا ادعا کوي چې لا هم هغه سیمې چې طالبانو په کندوز کې نیولې وې د دوی په واک کې دي. او وروستی خبر د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي په هیواد کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې راتلونکي غونډې ته به امنیتي مسؤلین د وروستۍ او نامنیو د وضاحت لپاره ور وغواړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن د جرګې مشري هم کوله وویل چې امنیتي وضعیت نه یوازې په کندوز بلکې هلمند، روزګان، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې دوه ورځې وړاندې طالبانو پر کندوز ښار د پراخو بریدونو په پایله کې د دغه ولایت ځینې سیمې ونیولې. د افغانستان اړوند خبرونه همدومره ول. بهرني خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د ولسمشر جمهور غوښتونکي کاندید ډونالډ ترامپ وایي روسیې د دې لپاره چې د متحده ایالاتو ډیموکراټانو ته درناوی نه کوي په سوریه کې د اوربن معامله ګډه وډه کړه. ډونالډ ترامپ چې پرون په اریزونا ایالت کې خپلو پلویانو ته څرګندونې کولې وویل روسیه د اوربن دا معامله ګډه وډه کړې او اوس په سوریه کې بمباري کوي. ټرمپ له روسیې وغوښتل چې په فوري توګه په سوریه کې خپل بریدونه ودروي. نوموړي وویل په سوریه کې له اوربند څخه د روسیې سرغړونه دا ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما او دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته هیڅ درناوی نه لري. جمهوري غوښتونکي کاندید ټرمپ ویلي که دی د امریکا ولسمشر وای نو روسیې به هیڅکله دا کار نه وکړی. ټاکل شوی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي. دا د تېرې سپتمبر میاشتې له پارلماني انتخاباتو وروسته د استازو د جرګې یا دوما د نوي منتخب شو غړو لومړنۍ غونډه ده. د ولادیمیر پوتین په مشرۍ د متحده روسیې ګوند په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې. د متحده روسیې ګوند وروسته ترې نور ګوندونو د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې دي. د روسیې کمونست ګوند، لیبرال ډیموکرات ګوند او د عادل روسیې ګوند هغه سیاسي ډلې دي چې کرملین ته نږدې بلل کېږي او په روسیې انتخاباتو کې له متحده روسیې ګوند وروسته زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي د روسیې پارلماني انتخاباتو کې درغلي شوې او د سیاسي ګوندونو اساسي حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د روسیې په دوهم ستر ښار سنت پیټرسبورګ کې له دې وروسته خلک مکلف دي چې د هرو درې میاشتو کې له بهرنیو ادارو سره د خپلو قراردادونو رپورټ وړاندې کړي. د دې ښار د ادارې لخوا نن د تصویب شوي سند له مخې چارواکي باید له بهرنیو سازمانونو او کمپنیو سره د خپلو کتنو د موقعیت، نیټې او هدف په اړه ځانګړې فورمه ډکه کړي. د سنت پیټرسبورګ د خلکو استازي مکسیم ریزنیک ازادي راډیو ته وویل دا نوی سند د اوسپنیزې پردې په څیر دی. د نوموړي اشاره د پخواني شوروي اتحاد پر مهال له بهرنیانو سره د روسانو پر تماس د حکومت سخت کنټرول تا و. په 2014 کال کې د مسکو لخوا له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې تر الحاق وروسته د لویدیځ او روسیې اړیکې له سړې جګړې وروسته حالت ته ستنې شوې دي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې په سپینو خبرو کولو مشهور دی ګواښ کړی دی چې امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. د فلیپین ولسمشر په سختو ټکو ویلي چې د امریکا ولسمشر فلیپین ته د وسلو له پلورلو انکار کړی دی. رودریګو دوتریتی ولسمشر اوباما مخاطب کړی او ورته ویلي دی چې جهنم ته لاړ شه. نوموړي ویلي کېدی شي د خپلې واکمنۍ پر مهال له امریکا سره د خپل هیواد اړیکې پرې کړي. د فلیپین ولسمشر ویلي د خپل دوه جنرالان روسیې او چین ته استولي او روسي مقامات ورته ډاډ ورکړی چې هیڅ خبر نه ده دوی ته ټول هغه څه ورکوي چې ورته اړتیا لري. د فلیپین د مشر په خبره چین هم ورته ویلي چې راشئ موافقه وکړی او څه چې غواړئ درته استول کیږي. سپینې ماڼۍ بیا د فلیپین د جمهور رئیس دا څرګندونې کم اهمیته بللې دي او وایي چې د هیواد تر اوسه له امریکا سره په خپلو اړیکو کې د کوم ډول بدلون غوښتنه نه ده کړې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکې دوشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدلو لپاره انقرې ته لاړ شي. د روسیې د جمهور رئیس یو همکار یوری یوشاکوف ویل چې پوتین به همداراز په استانبول کې د انرژۍ په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د انرژۍ نړیواله غونډه به د راتلونکې اونۍ له دوشنبې تر پنجشنبې جوړه شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. نن د بلجیم پلازمینه بروکسل د افغانستان په اړه د یو مهم نړیوال کنفرانس کوربه دی. دغه کنفرانس نن پرانستل شوی او د یو شمیر هیوادونو چارواکو هم د کنفرانس ته مخکې له مخکې څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې وستایلې. په تېره بیا د سولې په برخه کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه وستایله او هغه یوه بیلګه وبلله.
Hikmatyar's group will be able to emerge from the shadows to rejoin Afghan society. This is a model for what might be possible. We don't know yet, has to be delivered, but it is a very important beginning.
د افغانستان حکومت لمن دی چې په دې کنفرانس کې نړیوال له افغانستان سره په 2014-2020 کال پورې د کال 4 میلیارد ډالر مرسته وکړي. آیا د افغانستان حکومت به د دغو مرستو د لګولو ظرفیت ولري؟
دا پیسې متاسفانه نیمایي عادي بودجه ته ځي، ځکه چې افغانستان تر اوسه پورې توانېدلی نه دی چې خپل عادي بودجه هم بشپړ کړي.
لدغه کنفرانس څخه افغانان څومره هیله لري؟
خورا مهم کنفرانس دی د افغانستان لپاره او سرنوشت سازه کنفرانس په دې دی چې ژمنې به تر 2020 کال پورې د نړیوالې ټولنې لخوا مرستې او ژمنې به تازه کیږي.
لدغه کانفرنس مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو سره یو موافقه لاسلیک کړې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرې انتقاد کړی دی. دغه موافقې له مخې هغه افغانان چې په اروپایي هیوادونو کې نه منل کېږي افغانستان بیرته مني. د کندوز امنیتي وضعیت ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، نن د بروکسل د بلجیم پلازمینه بروکسل د افغانستان په اړه د یو مهم نړیوال کانفرنس کوربه دی. په دې کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو او محسسو استازي ګډون کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د اروپایي شورا مشر دونالد تاسک نن د هغه کانفرنس مشري کوي چې په کې به له افغانستان سره د نړۍ هیوادونه او ادارې د 2004 شلم کال پورې خپلو مرستو ژمنه وکړي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال احمد شیبر هم دا شیبر سره د ټلیفون په لیکه د شیبر سره خبرونه ته خراغلاست کراته وای چې نن د بروکسل کې څو شیبه مخکې د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی، افغان ولسمشر اشرف غنی، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د غراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان په اړه یو لړ مهمه څرګندونې وکړې. کاورونکو ته لږ معلومات ورکړي مهرباني.
نوري صد مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دغه مشانو نن د بروکسل په غونډه کې خبرې وکړې، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی نن اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته وکړي. او د خپلو خبرو کې په دې باندې ټینګار وکړ چې دا مرستې د دې لپاره دي چې د افغانستان له سیاسي پلوه اروپایي ټولنه حمایت کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم خبرې وکړې دې غونډې ته، او د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. او بان کی مون دا خبره هم وکړه چې د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې د افغانستان لپاره یو زمینه برابره شوې ده. خو بان کی مون دا زیاته کړه چې په افغانستان کې په کار دي چې انتخاباتي اصلاحات رامنځته شي، او په دې ټینګار وکړه. او همدارنګه د سولې په خبرو کې د ښځو حقونو ته د پاملرنې مسله یاده کړه. لکه څنګه چې نوري صاحب مخکې تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکیری خبرو ته اشاره وکړه، جانکیری د سولې په ارتباط باندې د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې تړون ته اشاره وکړه، او د دې روغې جوړې مبارکي د افغانستان د ملي وحدت حکومت ته ورکړه.
شي بس ک همدغه دلته ک د جانکیری یو لنډي څرګندونې واورو تاسو سره اوسې. جانکیری په همدې ارتباط وویل چې دا د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده چې د سولې خبرې د یوې مخالفې ډلې سره په بریالیتوب مخته ویوړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې خبرې او د سولې موافقه یوه نمونه ده چې د دولت نور وسلوال مخالفان هم ترې درس واخلي او راسي د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي.
Last week the Afghan government announced a peace agreement with a militant group headed by Gulbuddin Hekmatyar, one of the country's most notorious figures. And the agreement requires Hekmatyar too and his commanders to cease violence, cut all ties with their international terrorist organizations, and accept the Afghan constitution, including...
بله شیبر صاحب، لکه څنګه چې مخکې مو هم وویل، جان کیری وویل چې د ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه به خپله ګلبدین حکمتیار او نور قمندانانو ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی له هغه پټ ژوند څخه راوځي او د افغانستان د ټولنې یوه برخه سي او په سیاسي نظام کې ګډون وکړي. او دغه راز هم طالبانو ته یو پیغام ورکوي که مهرباني وکړي تاسو ادامه ورکړئ.
بله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ورته وخت کې پر روسی چین پاکستان هند او ایران شغل وکړ چې د افغانستان د ستونزو په راکمولو کې او لمنځورلو مشکلاتو په لمنځورلو کې مرستې وکړي او دا البته د طالبانو بغاوت هم اشاره وکړه چې په دې برخو کې د سیمې هیوادونه باید کومکونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته هم اشاره وکړه او ده وویل چې د ملي وحدت د حکومت هڅې د سایلو دي او بیا د مثال لپاره د خبرې اشاره وکړه چې حکومت چارواکو خپل شتمنۍ په روسیې کې ثبت کړې دي. او نوري صاحب د غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم خبرې وکړې. هغه تر ډیره هغو پروژو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې روانې دي او دوی ویل چې په روسیې کې تقریبا 1.1 میلیارد ډالره پانګونه په افغانستان کې شوې ده او د په ترکیه کې او بخښې په هلمند کې دوی وویل چې یوه ترکی کمپنۍ غواړي چې 200 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. او د افغانستان جمهور رئیس همدارس له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي. دوی وویل چې د فساد په برخه کې ستونزه شته او همدارس جرمونه په افغانستان کې شته او د دې له خاطره چې د تروریزم د ده په وینا جرړې وویستل شي نو نړیواله ټولنه دې د افغانستان او سیمې مسلې ته پاملرنه زیاته کړي.
بله شبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په حکومت کې ځینې ستونزې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم وویل چې دای چې کله سناتور په افغانستان ته څو ځله تللی و افغانستان کې ډېره پانګونه کړې. په تیره بیا د ملي یووالي د په حکومت کې هم د خپل رول په اړه وویل چې د هڅه کړې چې افغانستان یو حکومت ولري، یو باثباته حکومت، او دغه حکومت وکول شي چې خپلو خلکو ته ورسیږي. ده وویل چې په نړۍ کې هیڅ داسې یو حکومت نشته چې په هغه کې ستونزې نه وي، نو طبعا د ملي یووالي په حکومت کې به هم ځینې ستونزې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون هم په افغانستان کې وروستۍ لاسته راوړنې وستایلې او د ویل چې هغه مرسته چې نړیواله ټولنه له دې هیواد سره پراتونکو کې کوي دا بل دې هیواد سره مرسته وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي. بان کی مون په یو برخه کې البته وویل
The commitment of this conference provides a crucial window of opportunity for the next 4 years. The National Unity Government must sustain its unity of purpose. My message is clear.
بله، بانک مون وویل چې دغه مرسته چې په دې کنفرانس کې نړیوال افغانستان سره د راتلونکو 4 کلونو لپاره کوي هغه ډېرې مهمې دي چې دا حکومت وکول شي، البته د افغانستان وکول شي په خپلو پښو ودرېږي. شیبر صاحب، دا هغه برخه وه چې د هغه اساسي کنفرانس مخکې جوړ شوی و او پکې دغو چارواکو او د نړۍ مشرانو خبرې وکړې. هغه کنفرانس چې پرانستل کېږي او په هغه کې له افغانستان سره هیوادونه او نړیوال سازمانونه په مشخص ډول خپل مرستې اعلانوي، ویل کېدل چې دا په 2 بجو باندې پرانستل کېږي، تر اوسه پورې کوم څرک نه لګیږي؟
دا اوس چې نورې سبدتاس سره خبرې کوم هغه د کانفرنس له ځایه یو سره لرې شوی یم، ځکه چې هلته خبریالان زیات وو. نو له ټاکلې جدول سره سم هماغه کانفرنس به پیل شوی وي او په دې کانفرنس کې به د افغانستان جمهور رئیس بل وینا وکړي او همدارس به د یو شمېر نور چارواکي هم د کانفرنس خبري وکړي. او اټکل کېږي چې په دې کانفرنس کې د نړۍ نور هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالات چې داسې ښکاري تر ټولو به زیاتې مرستې له افغانستان سره تر 2000 کال پورې وکړي، هغه مرستې به هم په دې غونډه کې اعلان شي.
شیبر صاحب، تاسو چې دغه فضا ولیدله د چارواکو له څرګندونو، د نړۍ د مشرانو له څرګندونو، خو داسې برېښېده چې د افغانستان سره به دا ځل نړیواله ټولنه خپلې مرستې وکړي او په هغو به عمل هم وکړي، ځکه چې داسې مخکې ویل کېده چې اکثر ژمنې کېږي بیا هغه مرستې چې دوی افغانستان سره کړي هغه نه رسېږي. تاسو څه برداشت کړی تر اوسه پورې؟
د کانفرنس له فضا داسې ښکاري او د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې دوی غواړي له افغانستان سره مرستې وکړي. او دا ځل له تیرو کانفرنسونو سره چې د افغانستان په باره کې نړیوالو دایر کړي دي او نړیوال کانفرنسونه د افغانستان په باره کې له 2000 لومړي کال را پرې خوا چې کوم 10 کانفرنسونه جوړ شوي دي، په دغو کانفرنسونو کې تر ډېره پورې له افغانستان سره د مرستو مسله مطرح وه. خو په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو، د افغانستان ثبات، امنیت او د سیمې په کچه باندې د یوې امهنګي خبره په دې کانفرنس کې ډېره یادېږي.
بله احمد چې بر تاسو مننه، بیا به هم تاسو زحمت درکو کله چې مرستې اعلان شوې او به ګورو چې کوم هیواد له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره، البته وبخې تر 2000 کال پورې څومره مرسته کوي، په کال کې څومره مرسته ده، په دې به هم اوریدونکو خبر شي. خو بیا هم له تاسو مننه په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له کابل د ولسي جرګې غړي شنکی کډو خیل سره د ټلیفون په لیکه د کډو خیل صاحب خبرونه تکرار غلاست. تاسو خو زموږ د خبریال څرګندونې واورېدې او د بانکي مون او د غراز د جان کیری او نورو، له سیاسي پلوه د افغانستان د ثبات او د امنیت د ټینګښت لپاره دغه کنفرانس څومره مهم دی؟ هغه څرګندونې چې تر اوسه پورې شوې دي،
مهم ترین خبره همدا ده چې وګورنن دنیا د بې ثباتۍ او له ناامنۍ له وجې نه دنیا نارامه شوې ده او یو لویې ستونزې ننګونې سره مخامخ شوې ده. نو په افغانستان چې په کومه خطه پرته ده او مختلف ګروپونو سره په جنګ کې ده، او نه تنها دغه ګروپونه، دغه افراطي ګروپونه یا دغه ټولیست ګروپونه، نه تنها چې د افغانستان د ثبات لپاره یوه لویه ستونزه ده، بلکې د نړۍ د امنیت او ثبات لپاره یوه لویه ستونزه ده. نو د بدلون ټولنې تحول په دې کانفرانس کې او د افغانستان نه یو سیاسي حمایت کول، حقیقت کې د خپل ملکونه یا د ټول نړۍ حمایت کول دي، ځکه چې په افغانستان نه تنها چې د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان حکومت یا دولت اما مبارزه کوي او جنګیږي، بلکې د دنیا د نجات لپاره یا د ثبات راوستلو لپاره پسا مبارزه کوي.
کلوخه صاحب، دغه څرګندونه چې نن وسوه د نړۍ مشرانو، بانکمون، جان کیری، مغیرینی او دغه راز لدی کانفرنس نن مخکې ځینې څرګندونه د افغانستان د حکومت په اړه باندې شوې وي، د دغه نوی حکومت د ملي والد حکومت لاسته راوړنې ستایل شوې تر اوسه پورې او تقریبا یو اعتبار پیدا کړی ده، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه اوسنۍ حکومت چې د کار مودې سپاتې ده درې کاله، آیا اوبه کولی شي چې د افغانستان د نړۍ سره د مشارکت یو ښه جوګه وي؟
زه فکر کوم چې افغانستان به سبا ګازیاتو چالشته چې درلوده، بیا هم حکومت خپل ځای پاتې شو او د افغانستان دښمنه چې غوښته چې پیسې یو ما یو بخش د افغانستان ته سقوط سره مخامخ کې او باور چې د ملي وحدت حکومت یو نوی تجربه برسره له ټولو کمیان یا مشکلاتو تر اوسه پورې د هم یو اندازه موافقه ده. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت او خصوصا رئیس جمهور په دې باندې کاملا تعهد لري چې افغانستان دولت به یو ښه شریک اوسي د ملي کولو سره، نه تنها چې مثلا په دې صداقت او په تعهد باندې دا کار مخکې بیایي، او امیدوارې چې دنیا هم افغانستان سره صادقانه همغږي شي او د مشترکه منافع چې د بینین ټولنې سره افغانستان لري دوی هم په مغ باندې ژمن اوسي کې او له افغانستان په ملي سطح حمایت وکړي. همدارنګه کوم هغه مالي
بروکسل د کانفرنس په اړه دا چې دا کانفرنس به د افغانستان د سیاسي او امنیتي ثبات سره څومره مرسته وکړي په دې اړه نظر سره شریکاو. دغه کانفرنس مخکې ځینې انتقادونه کېدل چې نړیوال ټولنې تر اوسه افغانستان سره میلیارډونو ډالر مرسته کړې دي، دا مرسته سمې نه دي لګېدلې. یو علت هم دا و چې د کابل حکومت د دغو مرستو د لګولو ظرفیت نه درلود. دا چې له دې وروسته افغانستان سره مرسته کوي، آیا د افغانستان حکومت د دغو مرستو لګولو ظرفیت لري؟ دا هغه موضوع ده چې زما همکار صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر سره آزرخ شافیزی سره په یو مرکه کې مطرح کړی ده. په پایل کې آزرخ شافیزی وایي،
موږ په دې تیر کلونو کې ډیر شین جوړ کړی دي، اما د هغه د حفظ او مراقبت لپاره موږ په عمل نه وکړي. هغه فلک چې جوړ شوی هغه بیرته ویجل شوی دي. د هغه د مینټیننس لپاره، د حفظ او مراقبت لپاره باید ځانګړي شي چې هغه شی چې لاس راغلی دي لاس نه نشي کړی. د مثال په توګه ساعت دي، ټول او پلچک دي، کلینیکونه دي، خونځي دي. دا شین کې دوی په عمل نه وکړي. دا خو ته 2016 پورې دوام لري. په دوهم برخه کې دوی داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې د خصوصي سکتور د افغانستان او بین المللي پانګوال افغانستان ته وهڅوي چې په افغانستان کې په میلیاردهاو ډالر دلته پانګونه وکړي او انډستن وکړي. نو دغه لپاره دوی یو کېدای شي چې حمایوي سیاست جوړ کړي او دغه پیسې څخه دغه لس روپۍ مصرف کړي او سل روپۍ بیا افغانستان جیب ته واچوي. داسې یو شی باید یو میکانیزم ورسوي.
خوب دوی بیا هم د مرستو په بدل کې له افغانستان څخه د شفافیت غوښتنه کړې ده چې دغه مرستې په شفاف ډول ولګول سي. مخکې انتقاد دا و چې اکثره مرستې د بهرنیو چینلونو د لارې په افغانستان کې مصرفېدلې چې په هغه کې شفافیت موجود نه و. آیا افغان حکومت دا ظرفیت لري چې دغه مرستې په شفاف ډول مصرف کړي په افغانستان کې؟
دا چې په بهرنیو کړیو کې شفافیت شتون نه درلودل دلیل دا و چې موږ په خپل حقوق هیواد باندې حاکم نه و. کله چې تاسو خپل مسائل په خپل نش سمبالولی او طرح نشي ورکولی پردي تاسو پر ځای راځي او کار کوي او خپل ګټې پسې هم ګرځي. اوس دوی منلی دي چې د افغانستان په دننه کې په دولت کې 15 کاله په تفصیل دي کار کوي، کوم سی بلډنګ کړی دي، ظرفیتونه ایجاد کړی دي، دولت به وکولی شي. نو ځکه چې د ټول مالي مرستې افغانستان دولت ته ورکي، نو په دې خاطر دا یو خبره ده او دولت خدای وکړي چې هم د دې مسؤلیت زیاتېږي او هم دوی باندې اعتبار زیاتېږي او دوی قوت هم زیاتېږي. خدای وکړي چې په توګه او په سمه توګه دغه
له پخوانی مرستو سره د وسنۍ یو مالی مرستو توپیر په څه کې ګورئ تاسو؟
د توپیر په کې نشته دی، خو مقصد یو خو یو څه لکشي دی د پخوا په پرتله. دوهم غیر مستقیم مرستې هم دلته شتون درلودل ډېر زیات وو. مثلا پی آر ټی ګانی موجود دی، دلته کوپ آف انجینرینګ په نوم یو مؤسسه دی اردو د ایالات متحده امریکا او چې تقریبا په کال کې 3 بلیون ډالر دوی د ساختمانونو لپاره لګول چې کار یې جوړول، ساختماني مواد لپاره مارکیټ وو او نور خدمات د وسه خیرانی ول دي. هغه نشته دی حجم د مرستې هم یو څه دی تیر کنفرانس د توکیو په پرتل شوی دي او شرایط هم سخت شوی دي. مخکې د دوی شرایط د کډوالو سره هیڅ ارتباط نه درلود. لوستي وایي چې هغه ماجینیا کډوال کم شي د دې په هیوادونو کې په اتحادیه د اروپا کې شتون لري. کچیر روان دولت د ژمنه ونه کښ د خلک بیرته افغانستان کې تجربه ځنی کوي او دوی جذبي دوی به یو برخه د مرستې هغه لپاره ځانګړي کی. په بل دا چې دوی په شفافیت باندې او په د حکومتداري او په زمان کې د بشري حقوقو د تسره کول لپاره دوی د ټینګار کوي. قسم مخکم دا کار کېدل آماده جدي نه و. آماده غا شوګه دوی پر لپسې د حدود تعین کول چې مرستې به مشروط وي او دا سپین چک نه دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس آزرخش حافظي و چې د بروکسل د کنفرانس په اړه دا چې په دې کنفرانس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې څومره مرسته وکړي او آیا د افغانستان حکومت د دغو مرستو لګولو ظرفیت لري کنه په دې اړه نظر سره شریکو. د بروکسل له کنفرانس څخه هم ډیر افغانان هیل لري. د څو تنو د کندهار اوسیدونکو نظرونه به واورو.
زاسی پتیالیم د کندهار ولایت اوسیدونکی. د بروکسل کنفرانس هم خورا مهم کنفرانس دی د افغانستان لپاره او سرنوشت سازه کنفرانس په دې دی چې ژمنې به تر 2000 کال پورې د نړیوالې ټولنې لخوا مرستې او ژمنې به تازه کیږي او افغانانو لپاره به نوې هیلې بخښي او هیله مو دا ده چې دغه مرستې پر داسې پروژو باندې ولګول سي چې هغه د افغانانو لپاره اساسي او تمویل مدت یا اوږدمهاله پروژې تر څو پاینده کې د ډیر وخت لپاره افغانان دغه څخه ګټه واخیستلی شي او د دې پر ځای چې د دې ورزنی مشکلات په حل کې شته دی چې دوی ته د مشکلاتو د حلولو لار په دغه پروژو باندې وروښودل سي او حل کړل سي. هدف مې دا دی چې دوی ته کاري فرصتونه برابر سي او دغه پروژې په داسې لارو باندې ولګول سي چې هدا کل دراتونکو کلون د فار د افغانستان د خلکو اقتصاد تضمین کړلای سي.
سرګول ازمه هم ته کندهار شهر اوسیدونکو بروکسل غونډه ته خوشاله چونکی مختلف ممالک سره یو ځای کېږي یا هیوادونه سره یو ځای کېږي د افغانستان د فار پیسې ورکوې تر څو چې د افغانستان د پراختیايي پروژو کې مصرف او پیسې هم تقریبا 200 میلیون ډالر وي او بل ښه خبره دا ده چې دا پیسې به ټول د افغانستان د دولت ته خاصه په مصرف رسیدي چې په دې کې باید فساد نه وي پیسې پر هغه ځایو باندې ولګیږي کوم چې ضرورت دی یا پر هغه شی باندې چې حق اولیت ولري.
محمد الله رحمت يم د کندهار ولایت اوسیدونکی. د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره یو غټه لاسته راوړنه ده او هغه مرستې چې د افغانستان دولت به د بروکسل د غونډې په جریان کې یا د هغه څخه وروسته ترلاسه کړي کېدای شي د افغانستان د اقتصاد سره او داسې نورو برخو کې ډېر کومک وکړي. د افغانستان دولت باید زیاته هڅه او کوشش وکړي چې دا په شفافه توګه باندې مصرف شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 ته په هم اوریدل شي. لوو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. د خبرونه په دوهمې نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو پروګرامونه درته خبرو. دغه راز به مو هم هڅه وکړو چې د کندوز له خبریال سره تماس ونیسو او د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو خبر کړو. خو اوس رضوان مراد سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کنفرانس نن د بلجیم په مرکز کې پیل شو. د غونډې په پیل کې د روپۍ ټولنې بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ژمنه وکړه چې روپۍ ټولنې به تر 2020 میلادي کال له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په خاصو او هوایي عملیاتو کې په ننګرهار کې 40 داعش وسلوال وشلې دي. د ولسي جرګې داری پلاوی او یو شمېر غړي په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګندوي. د کندوز د ولایت مقام وی چې د خار له مرکز څخه وسلوال طالبان پر شا تمبول شوی. خو د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وی چې جګړه اوس هم په خار کې ده. د امریکا د ولسمشر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ وایي روسیې د دې لپاره چې د متحده ایالاتو ډیموکراټانو ته احترام نه لري په سوریه کې د اوربن معامله ګډوډ کړه. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي. د روسیې په دوهم ستر ښار سانت پیټرسبورګ کې له دې وروسته خلک مکلف دي چې په هر دوی میاشت کې له بهرنیو ادارو او بهرنیانو سره د خپلو قراردادونو او تماسونو په اړه رپورټ وړاندې کړي. او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې په سپینو خبرو کولو مشهور دی ګواښ کړی چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي.
او سم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ده.
په کندهار ولایت کې د تازه میوو د پروسس یو فابریکه د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړه شوه. د دغه فابریکې مسؤل ساده دل سید نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه فابریکې کې انګور، انار او نورې تازه میوې پروسس او بسته بندي کیږي او بیا وروسته نور هیوادونو ته صادریږي. نوموړی وایي چې تر دې دمه په نمونوي ډول له دغه فابریکې نه 200 ټنه پروسس شوي انګور هندوستان، پاکستان او عربي اماراتو ته صادر شوي دي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسؤلان وایي چې سکل په دغه ولایت کې د مڼو په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست مشر نصیر احمد عالمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل په پکتیا کې د مڼو د حاصلاتو اندازه شاوخوا 40,000 ټنه وه. ښاغلی عالمیر همدارنګه وایي چې د پټان لار د بندېدو له امله تر ډېره حده مڼې خرابېږي او باغ لرونکو ته په زیاته پیمانه زیان رسېږي. نوموړی له مرکزي حکومت نه غواړي څو په دغه ولایت کې د تازه میوو لپاره سړې خونې جوړې کړي. د همدې نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,350 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,280 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,080 افغانۍ. دغه راز د کابل په بازارونو کې یو لیتر پټرول تیل په 2,20 او یو لیتر ډیزل تیل په 3,30 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 3 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
له مرجع احمد زین مننه چې د اقتصادي خبرونه واورول. او سمزو کندوز ته د کندوز جنتی د کندوز خار د امنیتي وضعیت په اړه زیدو نقیز څرګندونه کیږي. د کندوز د ولایتي چارواکي وایي چې خار څخه وسلوال طالبان تښتیدلي دي، خو له بلې خوا د کندوز ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه هم د ښار په ځینو برخو کې جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان هم دا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، راته ووایه چې وضعیت د ښار څه ډول دی.
مننه زه خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا شپه دا سره خبر په دې کندوز ښار جنوبي څنډه کې یعنی د پوهنتون واټ سره دلته ولاړې ما. اوس خو په کندوز ښار کې جګړه جګړه په شدت سره نه ده، خو خال ډزې اورېدل کېږي د بېلابېلو برخو څخه. خو یو ساعت وړاندې ډېره شدید جګړه د کندوز د سیاوا کوڅې سره، همدارنګه د امام صاحب بندر سره او د کندوز شمال لور ته د سپینزر شرکت ګولای سره، همدارنګه د سپینزر چمن سره، کواخانی سره او د کابل بندر سره او د سزرک سیمه کې درانه جګړه جریان درلوده. او دې خو ته شرق لور ته د ابراهیم خیلو په سیمه کې او د خوجماشد په سیمه کې جګړې شدت درلوده. خو اوس جګړه شدت سره نه ده، خو هغه کورنۍ چې په دې درې ورځو کې په ښار کې بندې پاتې وي، اوس دې وایي چې د خوراکي توکو او د څښاک اوبو په کمښت سره مخامخ دي. او یو شمېر کورنۍ درګه ده هڅه کوي چې کندوز څخه ووځي
دواړه لوري په سنگرونو کې پراته دي او که څنګه؟ او له بلې خوا که چیرې دغه درې ورځې کېږي چې وضعیت هلته د کندوز ډېر خراب دی، آیا داسې هم ویل شوي چې که چیرې مثلا حکومت پرمختګ نشي کولی، ښار نشي تصفیه کولی، آیا د ملکیانو لپاره داسې خوندي دالان هم پرانسل کېدای شي چې دوی وکولی شي خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد واخلي؟
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. په کندوز کې کافي اندازه ځواکونه وجود لري، خو دا چې ولې دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي خپل تعرضونه د شدت ورکړي، دغه ښار تاسو فکر دغه پوښتنه دي چې باید د پولیسو له چارواکي ځواب ورکړي، خو ډېرو حد سره نه توانېږي چې دوی ته لاسرسی پیدا کړو، دوی په دې اړه مونږ ته معلومات راکړي. خو سهار طالبانو خپل جګړې ته شدت ورکړی وو، د کندوز په بېلابېلو برخو باندې تعرضونه کړي وو. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي هم وایي که دوی چېرې جګړې دغه ښار نشي کولی شي تصفیه کړي، حد اقل دوی ته د مهلت ورکړي چې دوی وکولی شي د خپلو کوچنیانو او ماشومان چې په دغه کورونو کې بند پاتې دي د نورو ولایتونو ته یا ولسوالیو ته ووځي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. بیا به هم د کندوز له وضعیت له تاسو راپور واخلو. خو قدر من اوریدونکو، د وخت د کمښت له کبله نشو کولی چې هغه د بخښنې نړیوال سازمان د هغو انتقادونو په باب راپور تخبور کړو چې د اروپایي اتحادیې او د افغانستان د حکومت ترمنځ لاسلیک شوی دی. دغه موافقې له مخې اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې په اروپایي هیوادو کې نه منل کېږي بېرته افغانستان ته استول کېږي، او د افغانستان حکومت هم امني. خو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې 5.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب ک په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولې کار کول ته مجبور شي.
بلې ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوی پوره کی کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي نو ماشومان په هر سنسال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي. لکه نامنه تاسو وګورئ ورځ په ورځ نامنه اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي چې د هغوی هغه ټول اشته او ټول د ژوند ضروریات په بل ځای کې پاتې وي. نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوي چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګڼ خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی. دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له امله ممکن د نابلدۍ له امله د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډیر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي نو دولت باید ځان مکلف ولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوګو نه د دوی مصارف ایسته سي. او همدارنګه کیدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف وګڼي او د شهدا او معلولینو کورنۍ ته هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سنبال کړي.
ډېره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي د کار له وجې ماشومان په راتلونکي کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کیږي؟
دا خو معلومدار خبره ده. ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني د دوی هویت معلوم نه وي دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیې د پروسې نه دوی پاتې کیږي. یعنی مکتب نشي ویلي او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې سر برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي د صحت د حق نه محروم شي د دین نه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي او د ماشومانو دوران په لوبي یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی دی باید مشغولتیا ولري د هغه نه بې برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې هم ملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د ماشومانو د کار په اړه څه ول سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په 93 ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منه دي. یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیل ولی او پر ماشومان باندی خب بیا بیخی چی پا هم داغ ماده که هم ویلسی ویدی چی پر ماشومانو ده کار تحمیل جواز نلری چنی ایسوک نشی که ولی چر پر ماشومان باندی کار وکی او ده اساسی قانون درویه ده کار ده قانون چی کمالی کرسی ویده پا آغا که هم حق ماشومان چی سوال اسکلنه عمری پورا کرده ده زده کرده پر پا دو قانونو که دیسی چی شامل سی او زکر او که لکه مستری توب دو کانونه لکه ترکانی لکه هنگری لکه نور شان چه جوری گی دلتا کولیسی کار وکی او تا اغان پورتا یعنی چه تا اتل اصنه کم عمر وی با حق زیونه چه کار وکی ده کار ساحتی باید پا افته که ده پینزه دیر ساحتونه زیاد نوی او هم دشپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او دشپې کار پې ونه شي او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیې پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي یعنې د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
تری کسا پولیس وجود سویدی
تکار و فرستیان ها با جه تکار مریض داغه
آزادی
خزین نه پسر اجازه نورکی چه دویتن باشی تسکره وخی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
سوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نه سمون په زما کې کینو مون د خپل مشران سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو مو د حکومت خایښ نورو چې مون د وو باندې بس
لا فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشراغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژست. په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي؟
په ډیر تاسف باید ووایم چې دموکه حکومت کسه هم اوس خوش بیا هم خوشحاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو د پاره کار وکړي او خدمت وکړي اما د ماشومان د پاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي بل دولتي روزنتونونه دی جوړ سوي په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه دولتي پرورشګاه ممکن د کابل د نفوس شمیر دوه درې لکه نفوس ته رسېدله اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په ښار د کابل کې خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي خو بیا هم څنګ ته خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي سو دغه کارګر ماشومان چې پخپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر یې د لاسه ورکړی دی دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تو پروسې لاندې ونیسي د دوی د صحت حق د ژوند حق او ټول حقوق یې ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خو موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دی دا اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون د غاښونو کریم او هغه د صحت دپاره مواد چې دي لکه د کالي مینځلو صابون د مخ مینځلو صابون شامپو دا شیان نه دي ورکړ سوی. ډوډۍ بالکل هم د کیفیت د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی. موږ د خپل نظارت د هغه نه کړې ده او خپل رپورټ هم ورکړې ده. هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي کوم چې کورنۍ غړي مشران دي سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیت نه استفاده وکړي او صحت سمي او د کوچنیوال د ډیر خوږه دوران دوی خلزتی است.
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونید اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسعود نیازی.
درنو اوریدونکو نیمه نړۍ ته خراغلاست. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، ښځې د کوم عواملو له مخې ځان وژنو ته مخه کوي، او کورنۍ څنګه کولای شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتلا د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي، او د ځانوژنو په پیښو کې د ښځو ګراف نظر نارینه وو ته لوړ دی. په افغانستان کې اکثره هغه میرمنې او نجونې د بیلابیلو عواملو له کبله ځانوژنه کوي چې عمرونه یې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو کره شمېره نشته، خو د راپورونو له مخې لیدل کېږي چې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو ګراف لوړ شوی دی. د همداسې یو څو پیښو یادونه کوو. په غور ولایت کې یوې میرمنې د کورنۍ تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویلي د شهرک مهاجرین سیمې اوسیدونکي هواګل د کورنۍ تشدد په پایله کې د تیزاب خوړلو له امله ځان وژنه کړې ده. د جوزجان ولایت په منګیجک ولسوالۍ کې یوې 19 کلنې میرمنې ځان زندۍ کړی دی. په بادغیس ولایت کې وی 19 کلنې نجلۍ د تیزاب سکلو لامل ځان وژنه کړې ده. د بادغیس د خزو چارو ریاست د دې پیښې دلیل جبري واده خودلی دی. په شبرغان ښار کې یوې میرمنې د تومانچی په وسیله خپل ځان وژلی دی. د جوزجان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د روان کال له پیل نه تر اوسه په دې ولایت کې 40 میرمنو ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجرو د تیرو 2 کلونو په جریان کې د میرمنو د ځان وژنو د ځینو نسبي امارو یادونه کوي.
زموږ امار چې اول تحقیق 2014 کال کې د WHO د طریقه پخش شو، هغه شی چې 2012 کال کې تقریبا 1250 د ځانوژنې واقعي ثبت شوی و، چې د دې د منځ تقریبا 1630 کسانې ښځې او 1502 کسانې نارینه و. زموږ د نوې امار چې د عامه روغتیا وزارت څخه د نمونوي په توګه موجود دی، مثلا د 2015 کال په ترڅ کې کابل جمهوریت استقلال او عاجل ابن سنا رختونو کې 1441 سوختګي واقعات ثبت شوي او 3465 د تسمم واقعات دي کې ثبت شوي دي، چې په دې کې یو تعداد د ځانوژنې واقعات هم پکې شامل دي، چې اکثره دا واقعات د ځانوژنې واقعات او په دې کې متاسفانه اکثره قربانیان هم زموږ خوندې پکې شامل دي.
یو له هغو ولایتونو چې د سکل په جریان کې ډیرو میرمنو پکې د ځانوژنې هڅه کړې دایکوندی ولایت دی. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زکی رضایی په وینا د مختلفو عواملو له امله د کال له پیله تر اوسه پورې 9 میرمنو د ځانوژنې هڅې کړې دي.
په دایکوندی ولایت کې د میرمنو د ځانوژنې پیښې مخ په ډیری دودي. زموږ د معلوماتو له مخې ناوړه دودونه لوړ ولور په زور دنجونو ودول او په مخدره توګو د روږدېدلو ډېروالی د دې باعث شوی چې د روان کال له پیل نه تر اوسه 9 میرمنې ځانوژنې ته هڅه کړې چې د دا ډول پیښو زیاتېدل زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی.
نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخدره توکو روږدي دي. دوی ډیری خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات او کابل دوه اوسیدونکي چې له دې عمله له سخت او ناوړه چلن نه په تنګ شوي او د ځان وژنې هڅه یې کړې په دې اړه وایي.
ام 12 سال مخ به میخونه جگر تیر کرد شما عمل
دول اس کلمه پم دی جگر خونی تیر کړي میړه مې نشا کوي څه زله مې ورته ویل چې زه پرته لته څوک نه لرم که غواړې زه ژوند دی وسم نشا مکوا خو خبره نه مني د پلار کرم نه پریږدي وای پلار او د تر زمونو ته دی موایا وای ته چې ما سره خوشاله نه سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم ما ویل زه طلاق نه اخلم د پلار نوم نه بدوم دوه ځله په خامه هم په ځان تیل واچول خو چا پرې نه خودم چې ځان وسوځوم دا ځل څوک نه و په ځان مې تیل واچول او وسوم زما خوان پوډری دی هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم د خلکو جامې مینځم ما سوزلې د ځنوژنې کوښښ وکړ د موږکانو دوا مې وخوړله او ځان مې وزړو خومړه نشوم او کله چې پوښوم زه کولی شم ژوند وکړم اوس کولی شم چې په ښه ډول له ځان څخه حفاظت وکړم تر ډیره ټولنیز محدودیتونه کورنۍ ستونزې روحي او رواني فشارونه او محرومیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ځان وژنې هڅې وکړي که په یو انسان باندې سخت راځي او له هرې خوا پرې ژوند تریخ شي نو آیا ځان وژنه د حل لاره ده ځان وژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم که له مرګه راوګرځي عیبي به وي او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي دنیا عالم محمد الله سعید زاده وای د اسلام له نظر ځان وژنه ناروا عمل دی
یو انسان هغه چې عقلی او مسلمانی هغه په دغه سخت او فجیع عمل باندې چې هغه د ځان له کول دی یا خودکشي د پدی باندې لاس پورې کوي دا د اسلام له نظر ډیر زشت عمل ده او لوی خدای جل جلاله په دو باندې لعنت وای هغه څوک چې په داسې اعمالو لاس پورې کوي هغه ته په کار داده چې که کوم مشکل په فامیل کې یا په ټولنه کې لري هغه د فامیل له غړو یا د ټولنې له مشرانو سره هغه شریک کړي تر څو هغې ته د حل لاره پیدا شي او دا چې که بیا هلته هم د دې امکانات نه ونو قضایي او عدلي ارګانونه دي چې هغې ته باید مراجعه وشي تر څو د دغه شخص هغه مشکل چې دوی ته پیدا شوی ده هغه به د قضا په رڼا کې دا به انشاءالله وڅېړل شي او د دوی مشکل به حل شي
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژوند تیره شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه مسؤوله پروین خالقي وایي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی او هغه چاته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده
تمام انواع خشونت علیه زنان کې
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون له مخې د تاوتریخوالي ټول ډولونه چې 22 مورد کېږي جرم دي چې په دې کې یو ځان وژنه ده د دغه قانون په 22 ماده کې راغلي کچېری وخزه د تاوتریخوالي له عمله ځان سوځونی یا ځان وژنه ته مجبوریږي د تاوتریخوالي عامل د خځې د معلولیت یا ټپي کېدو په صورت کې په متوسط حبس او کچېری خزه عمرې په اوږد حبس چې له 10 کلونو زیات نه وي محکومیږي ارواپوهان وایي ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان په مخدره توکو روږدېدل بېوزلي کورني تاوتریخوالي ناروغي او معلولیت هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي د صحت رواني روغتون د رواني برخې ډاکټر ایمل ساپای په همدې اړه
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې روحي رواني شارونه د دې لامل ګرځي چې یو څوک بل اخر د ته اقدام ونیسي او یا افکارو ته پیدا شي او په ځان وژنه باندې منجر شي چې د دې په وجه باندې ګراف لوړ خودل شوی دی
ډاکټر ایمل ساپای همدارس کورنۍ ته سپارښتنی لري وایي که څوک له روحي فشارونو سره مخ وي نو باید ډاکټر ته بوزي او په کورنۍ کې په میرمنو ذهني فشارونه کم کړي
په خزو باندې خصوصا زمونږ فوکس ډیر زیات دی چې ځکه د خپل کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ د کورنیو دنده دا ده چې اول په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کېږي او بالاخره ځان وژنه کوي.
دا چې ورځ تر بلې د ښځو د ځان وژنې پیښې مخ په ډیرېدو دي، اړوند ارګانونو په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدامات کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري؟ د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجروح او د دایکندي د ښځو چارو رئیس په همدې اړه
د عامې روغتیا وزارت د نورو خپلو همکارو وزارتو په همکارۍ سره خپل د عامه پوهاوي د پروګرامو د طریقه او نورو هغه برنامې چې د ښځو د حقوقو په اړه خپل برنامې ابتکارات لري، موږ تر اوسه مختلف پروګرامونه تطبیق کړي او هڅه هم پر دې ده چې موږ اوسه کولی د دې ټولنیز مشکل هم د وقایې په بخش کې هم د درملنې په بخش کې لازم ګامونه واخلو.
په هغو سیمو کې چې د ځان وژنې پیښې ډېرې دي، موږ یې د مخنیوي او کمولو لپاره د سیمې د ملا امامانو، ښوونکو او د ښځو چارو اړوند ارګانونو په مرسته د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي چې وکولی شو دا ډول پیښې راکمې کړو. زموږ د کارونو یو مثال به زه تاسې ته ووایم. یوه مېرمن وه چې رواني حالت یې ډېر خراب و او هره لحظه د دې امکان و چې ځان ووژني. میړه یې محتاط او حتی د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې خپله مېرمن فحشا ته مجبوره کړې وه. موږ له دوی سره له نږدې خبرې وکړې. خاوند مو ورته د معتادینو په روغتون کې بستر کړ او له دې سره مو اقتصادي او صحي مرستې وکړې. اوس یې وضعیت